پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. موږ د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د ایټمي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. او ست مشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لري سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کچوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي. نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. ک ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا د غبرګون پسله غیر اغلې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ اف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر پر اتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپل فعالیتونو لپاره کارولې شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو ورغزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
افغانستان کې موجود د داعش وسلوالي ډلې نږدې 80% جنگیالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو او رګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی.
ښاغلي موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته ضرورت دی. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوارې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوې د برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولې دي چې د کلدم ګردول شوې وسلوارې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتېري وژل شوي وو. نوې ډلې ویلي وو د برید جیش محمد وسلوارې ډلې کړی وو. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دي، دښمنه ده، او د دې دښمن د لمنځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډارګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران پریدی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازارونه بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی پریدی وویل،
مونگا یو کمیٹی جرگا کانسٹیچیوٹ کرے دا دے بازارو نو کنسٹرکشن کے اور ریبلیٹیشن کے چی اول خطا سو مونگا تخبل اونرشپ ثابت کے چی آیا مونگا دکانو نا چاہتا ورکو غلط کستا خونا ورکو سبا دا نہیں چی دا چاہ دا وجہ نا چی دا ٹول وزیرستان روان شو آگا خلکو تا پاک فائدہ بیا ملاو نشی فوج داغا غواڑی مونگم داغا غواڑو ماڈل پلاننگ سر با جوڑی گی اگر کے با پارک امی اگر کے با آئیڈیل بس ٹرینڈ امی.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان د پوز لخوا د ضربیازه په نامه عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولسی حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې پراتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې لوجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي شمنی پوره کړي. تیر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوزنامې له مخې ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غنی شوو ایټمي اوبو نه په یو څو ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د تا د تیر ګل په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تباه کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړل لک کړی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوزنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تیر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوک کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روسي کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه هیڅ نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځانوژونکي برید وکړ چې پکې لس جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیان شول. د مشال له خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای زموږ د همکار سراج زهیر ناوري.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چارو یو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي. په داسې کې د کابل لپاره د مسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د څلور اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. او خیبر جنسای باڑی او تیرا تا بیرت استریدون کی خلق دا پاکستان لحکومت اغواڑی چې دا غوی د ورانو کل شو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوی مرستې ورته ورکی.
چا دا وی چې تلور لکرو به در کوم، نو چا غم ولرو کی یو دوه کمرې خو به پزون لا جوړې کم.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم اوریدونکو ولنه موجود پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د حکومت ویان پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې کړی او ویلي دي چې د وسلوارو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدی شي.
زموږ
بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر هماره ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړي دي. دا ټول نښې نښانې چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي، سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار، د اقتصاد وده، د چین شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری، د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ته ګواښ پاړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا،
کچوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي، نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان سنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید جاتا کړ چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر وایي، که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نه ځي، د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي،
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوه، د هغه اثر به ظاهر خبره د افغان پاکستان په توګه باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نو کی بیا به بدمی، خو خود می چې ډیره زیاته شي، خو امکان زیات دی به جنشان دا خطر افتلار.
ایاز وزیر زیاته کړ چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنگ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاس پر رپورٹ کې مو د پاکستان حکومت دغه داو پړاو اوریدل چې دغه هیواد د امنیت خکېدو له عملی کوي، خو هم 13 ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وسلوالو د یو شخصي ټلویزیون پر دفتر حمله کړې او یو کارکونکي ورته ژوبل کړی دی. د مشال رادیو خبريالا رابعه اکرم خان رپورٹ لري.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکونکي ژوبل شوی دی او د دې برید پر وسروال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. د اے آر وای نیوز په وینا چې په موټر سایکل سوارو نامعلومه وسروالو پمفلټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو چې پکې د وسروال تنظیم داعش لاړه د برید سیمواري اخیستې شوې وه. وسروال د پیښې نه پس سختي دلی دي. د اسلام آباد د پولیسو لخوا د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی دی او د پیښې ککړ وسروالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د په وینا چې وسروال کم نوم هم کی دي، د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د په وینا چې د پاکستان اولس د وسروالو نظریه رد کړې ده او ملک او قوم والو خاتمه لپاره پوره زم دی. یاد دی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینې خارونو کې په مختلفو شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ جوړ را مخته شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وايي، په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له امله ډیری وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسازی دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسی دی داوا کړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکو ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلو والې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراس ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسادی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسادی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړي چې په افغانستان کې داعش وسله وال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسله والې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خاغلی موسازی هم درست ده افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اردوونکو روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دروان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې غونډه جوړه او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه پر ورځ خبرې کړې وې. تفصیل احمد شیبراورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره د روسانو په مذاکراتو کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټبولو
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د برېټانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برېټانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خبره شول. اوس مولا محمد رسول په مشه د طالبانو ډلوی چې د بلی ډلې مشر مولا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دوه ډلو ترمنځ اختلافات د پښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې بل کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور لډلې د رسول لډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث چمتو دی.
د احمد شیبر رپورٹ موریدو د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کړی چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی افغان حکومت ترې خلک او په ملي شورا کې د هغوی استازي خبر کړي دي. لکابلا د یوسف خان زدران رپورٹ اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوی د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد بیجنګ او واشنگتن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرح باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت لمکلفیتونو څخه دا چې د سولې د پروسې په اړه مسولانه کړنی وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگتن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له دغه سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو چارې پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آباد کړل شي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیه دا امید درکې تاسو ټول له چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نه کوو. شو تاسو به کتلی چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ اور د زموږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیا جاری شو دا آرډر زور کړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو اج څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی او هغه د پر اوس نوې پلان بیا دی ویل کیږي چې جوړیږي به. نو آیا وکی هم دا څه ده چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي او هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیا دواړه متفق دي؟
پدېشي باندې مونږه متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده چې اول خو تاسو مونږه تخپل اونرشپ ثابت کړي چې آیا مونږه دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې دا چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. ماډل پلاننگ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک هم وي، هغه کې به آئیډیل بس اسٹینڈ هم وي، هغه کې به روډونه، سٹریٹس، پیمنٹ، واٹر ڈرینیج سسٹم.
شمالی وزیرستان کې بلاشې مدنیاتو خبره کیږي، پرون بلا ورځ جرګام شوی دی چې دلته به انډسٹری جوړیږي. پولیټیکل انتظامیه څومره غواړي عملی چې دغه انډسٹری وزیرستان ته لاړه شي؟
دغه شک نشته چې دغه فائدہ شته، او دا انډسٹریل سٹیټ دلته نه تلل هم نه دی پکار. په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکرټریټ جوړه کړې ده، پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دن نه دن نه د ری ډیسیژن وسوکي. قوم د پخپله وایي چې آیا دا زموږ د انډسٹریل سٹیټ لپاره متفقه تور باندې شرایط باندې ورکو. دغه شک نه دی پکار چې کم ځای کې مادنیات روزي هغه ځای د سٹیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي، دا هغې ترقیاتی کارونه، هغې دپاره هغې خپل بجټ، هغه هر څه. نارتھ وزیرستان عوام چې کم دي، دا هغې مزدوري، دا هغې علاقائی ریسپانسبلٹی، او دا هغې رویلٹی، اور هغې دپاره ترقیاتی کارونه دپاره نارتھ وزیرستان ته دا هغې پیسہ واپس راوستل، دا زموږ ایجنډا ده. میگا پروجیکٹ دی، فار ایگزامپل دا مائن اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول هغه جوړ کو چې هغه اسکل لیبر موږ ته ملاویدل شروع شي. دین علاوه پرائیویټ ہاسپٹل شو، کوالٹی اسکولس شو، چې کم دا پروجیکٹ نه به فنډډ دي.
شمالی وزیرستان کې چې کم پراته خلک دي، شوا، سپینوا، مرزمک، دا هغې هم ډېرې ګیلې راځي، خصوصا په تګ راتګ کې. هغې مسایل حل کولو دپاره پولیټیکل انتظامیه څومره جوګه ده؟
ټوله نغټه مسله موږ سره سیدګي باندې وه، هغې باندې موږ مشوره وکړه، او یوسی صاحب دا ڈیسیجن واغشتو چې سیدګي زمونږ عوام دی، نارتھ وزیرستان عوام دی، نو موږ دا سیدګي چیک پوسټ ونکو، اور الحمدللہ هغه کې لګه پرابلمز سچې خډه رات پورې سیټل شو. سرکاري ادارې افسران بتا سو اول کتل چې 5-5-6 غنټې به لګې دي په میران شاه پورې رسیدو پورې، هغه کم از کم اوس غنټې یو نیمه کې دنه دنه سرکاري کارت جوړ شو داغي د پاره چې کم زمونږ لوکل کنټریکټر چې کم کار کول غواړي ایف ڈبلیو او په لائن باندې هغه د خپل کارډونه جوړ کی چې موږ سکیورټی کلیرنس کو چاغي تم کارډ ایشو شي چې هغه خپل ترقیاتی کارونه اور دا دوباره نه شروع کی لک ټایم ولا کی شیزونو کې.
د شمالي وزیرستان ل پولیټیکل ایجنټ کامران پردی سره مو زمنګ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریدا.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د فاټا د بیا بهلای حکومتي ادارې چارواکي دا وکوي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د شاوخوا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړي، او دا چې اغیزمن شوی او کورنۍ ته به یې مالی مرستې ورکړل شي. خو د هم یادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی لسګونه کورونه لا هم له سروې پاتې دي، او دا چې د بیا جوړولو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته هم نه دي ورکړل شوي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څنګه لخوا مشال ریډیو ته په تر لاسه شوی خبر پاڼه کې د یادی دارې چارواکو ویلي دي چې په باړاو تیرا کې د خواوشا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي ده، او ډیر ضربه د متاثر شو خلکو ته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ، او معمولی وران شوی کور لپاره به 1,50,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی، وزه تر نن پیرې واپس وطن لنه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې رې مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 4,00,000 روپۍ درکوم، و یو 1,60,000 روپۍ درکوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو بزون لا جوړې کم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کوم سر به واده څلور لا کور په چا غا کورونه د خلکو ویرول شي وسو، نو څو کورونه د سپوتې چې هغه سر به نو شوې په خبرو باندې پری چې دو نو میرا پولیس او چې غول د سر به دوباره غول منزور شي، و هغه ټول د خپل خپل حق ورسې کی ځکه چې هغه حقدار خلک.
د کبیلی سیمو د بیا به حالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د خیبر ایجنسی خلکو لپاره په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په هکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځه د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. د پاکستان لخوا دا غبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، اورغزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوې برید تر شا یې لاس دی. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان دي نیولې دي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرام شاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې وروسته له هغې نرمي راشي چې ایران د نړیوالو طاقتونو سره د اټومي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړي. د راپورونو له مخه په ترکیه کې درې روسان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دی او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړی دی کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د یوه مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکو موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدون کې خبرې کامیابی شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډمبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېخنې دي حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې فاټا کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وا چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمل خاتمه غواړي نو کمیټۍ له پکار دی چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریځ ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د هغه هیواد ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته وړو. د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورسپانې د یوه خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخنه غوښتې او ویل دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتی ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورسپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو پر رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد دروغ جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادی شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کېدو لپاره مننه وکړه. ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبې په ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان تیره ورځ خوشي کړل شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبره.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، که نه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې.
د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او غاښونو کارونه خستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوی پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو د اوریدونکو امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د هند پټانکوټ پر پوځي اډې د وسلوال بریټ پاړه رپورت پور کړی دی. پر رپورت کې راغلی هند دغه بریټ تور په پاکستان میشته لشکری طیبه وسلوالې ډلې لګولې او اسلام آباد غوښتي چې د بریټ کونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د رپورت تر مخه پاکستان له هند سره دغه بریټ په پرټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسوال لخوا د هند پټانکوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي پاړه لیکلي چې هندي پلوټونکو وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي. په دوی کې څلور کسانو یو ټیکسي وتښتولې چې وروسته د ټیکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلې او بل موټرې وتښتولې چې پکې وار لمخه درې کسان سپارو. په دغه کې یو پولیس چارواکی هم سپورو خو دغه حمله کوونکو ته دا نو معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډي شاته وغورسول. د یو مسافر په وینا دغه وسوال سره کې مفلاج وردی بسته په غاړه وی چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغه وسوال به هر 10 منټه ورسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راوړو سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبري په اردو ژبه کې کولی چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو چې دغه کسان را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول شو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسی. دغه وسوالو په ګاډي کې سپور پولیس افسر سلورندر سنگ هم یو ځای وغورځولي. شاغلي سنگ ویلي چې تر غورځولو ورسته دوی روان شو او د پولیس په وینا دوی غنټه ورسته وسوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پریښودلې چې مرسي. ورسي جنازې ته وی چې لګاډي غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاص کړي او پولیس ته ټلیفون وکړي چې دغه کسان تر ګرځي خو پولیسو د خبره جدي وانه خسته. یو پولیس افسر چې د پلوټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغه شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ شو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوه ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووشل شو او لدې سره سره د ډزو په تبادله کې او امنیتي اسکر هم ووشل شو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د تروغو ګواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سویسر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې څنګه نه.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غا د جدوجیت خدای خدمتګار او نه وکړي نو بچی نن بریتا تعلیم چرتو نن وتا دی او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو تدی لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یان څخه خواره زایا کوم.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
اوردونکو په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو کړنلاره جوړه کړې. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي پتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې موضوع د انیسې اجمل راپورټ وو.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته ویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکړل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د 13-15 کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلیدو کې خواوشا د سلور ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات وشي. هلته بیا د واورې غټان هم په ګرمۍ کې ویل شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارارونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي. خو بیا ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په خبر کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې د موسمي بدلونونو لوجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوی ده په ټوله دنیا کې 2-300 کال راشي او په دې کې د اسکار ډیر استعمال ده. دا غنه پس پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې کله او څه تو کې آبادی ډیر سیوا شو د کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو. په دې وجہ ګلوبل وارمینګ په دې کې کم دي نو په موږ په موسم نه تو باندې مسره راغلی دي. دلته ګلیشیر دې ماتيږي او د ګرمۍ په وجہ ډیر زر زر دا غوډی کیږي نو په باندې یو سیلابونه ډیر سیوا روان دي.
عادل شریف وايي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هوادو کیدی چرته چې پراتلونکو کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو مهمونه اونکل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي. شي
موسم بدلون په زیاده موسمونو انټنسټي ګورو نو هغه تقریبا کې دا یو شته مسلې شروع شي د ناغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شي. خو موږ اگر هی ګورو نو اگر هی د موږ 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي ده. دا چې زین چې هغه د اوبو په مخه کې دي اوبو په لاره کې نو هغه ته حکومت ته پکار دی چې خلکو ته دا ځای ورکړي چې دې کې کور جوړول شي یا سرکاري طور سره داسې قانون جوړ کړي چې هغه ځای کې بیا خلک د اوبو په لاره کې کور نه شي جوړول.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي که د پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي نو په 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي په سلګونه کسان نوي وژلې.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه.
د خیبر پختونخوا حکومت د 15م ټولګي زده کوونکو له کلنیو ازموینو څخه چې ټاکل شوی راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا وستلی. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولې او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان بنا اخلي. خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا چار سدی دا سرکاری پرائمری اسکول رزړو گڑ کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیڑو تو ویل چې دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په اوم نیټه را روان د پنځم جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نوي
د مارچ د اوم نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د پنځم د بدمرغه خبره ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نوښت دی په کار دی چې د غمو شي ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دی خو زمونږه د پختونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي
هم دغه سکول د پنځم جمعه زده کوونکي احتشام وایي چې د ښځو زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډېر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساینس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي
زمونږ امتحان نه په پښتو پرچا لري کړی دی زل او زه په دې ډېر زیات خپه یم زمرا نور مرګریم په ډېر زیات خپه دي
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انگلش میڈیم کړ دے او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل نو ځکه مترې علاقائی ژبې وستلې دي او سخت کال به د پنځم په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي ځکه چې پښتو هم یو علاقائی ژبه ده بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي
ګامونه یا د قانونو بچي چې دي هغه تعلیم چې دی په مورنو ژبو کې حاصل دی د دې خلکو کوئی اجنډا دا چې د پښتنو ژبه کمزوري کې بده تر دی
د پامل دا چې پنځم جمعه ته اسلامیات او مشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خودل کیږي خو راتلونکي په اووم مارچ په دغه پرچې هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اردوونکو په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنس په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او په مثبتو پیښو کې هم 50 سلنه ډیرواله راغله ده د خوست روغتیا د برخې مسؤلینو له ټولو هغو ناروغانو چې له دوو نیو ډیر پرله پسې ټوخی او بلغم لري غوښتنه وکړه چې خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته د معاینې لپاره ورشي نجیب الله لوخیل رپورټ لري
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو دراجل بولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال مشال راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پیښې لرلې چې هغه جمله نه شپږ سوه یوشت بلغم مثبت سری پیښې وې او همدارنګه په تېر 2014 کال کې موږ جمله 988 د توبرکلوز پیښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پیښې وې نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بیخي زیات توپیر منځته راغلی ده علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغونو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی
د نری رنز د ناروغي معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي نوموړي له خلکو وغوښتل که چیرې له دوو اونیو ډیر پرله پسې له ټوخي سره بلغم ولري نو خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته د معایناتو او درملنې لپاره ورشي
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی دا مریض باید موږ پلټنه وکړو د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له شلو تر اته ویشتو پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي
موږ روزانه تقریبا
د شلو نه یا له اته ویشتو مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یوه زنانه وه هغه هر وخت پټوخېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، تبه به یې ورسره به خروش کبي لرلو. مې ورو ورو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې معنی نه وکړې، وروسته بس ټي وي پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوایي وړیا ده، بس ورسو کرټ مریض تلي وزن کوي، دورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیايي کارکوونکو په وینا د نري رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغۍ د درملنې په پیلولو سره د ناروغۍ د خپرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کیږي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ. د افغانستان ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د طبي علومو له یو شخصي انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به هر کال تر 2500 پورې د سیمې غریب ځوانان وکول شي په 15 سلنه رعایت دوه کلنې زده کړې ترلاسه کړي. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ او ورپسې یو سندره.
په ننګرهار کې پر دولتي پوهنتون سربیره ګڼ شمېر شخصي پوهنتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په زرګونو ځوانان چې له 12 ټولګیو څخه فارغیږي له لوړو زده کړو څخه محروم پاتې کیږي. همدې ته په کتو سره د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت له آریانا طبي علومو انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به یې هر کال 250 تنه ځوانان په 15 سلنه رعایت په طبي برخو کې د 2 کلونو په موده کې په زده کړو سنبالوي. په همدې اړه د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د ځوانانو امیریت په چوکاټ کې ورته د ګڼ شمېر ولسوالیو د ځوانانو شوراګانو استازي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل
ننګرهار طبي علومو انسټیټیوټ هغه ځوانان چې د ننګرهار د ځوانانو د امیریت لپاره پیژندل کیږي 15% تخفیف ورکوي.
په جلال آباد کې د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ عمومي مسؤل ډاکټر محمد اسف شرفزی شال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی باندې یوازې ورپېژندل شوي ځوانان په کم پیس باندې روزي، بلکې هغه بے وسو ځوانانو ته به وړیا زده کړې هم ورکوي چې د تعلیم کولو لپاره وس نه لري.
موږ نن د سیو تقامنامه د ځوانانو شهر د امریت سره لاسلیک کړه چې موږ به دوی ته د 200 څخه تر 250 محصلین په 15 سلنه تخفیف باندې او همدارنګ اساسه د مایک د لارې نه دا غوښتل چې هغه ځوانان چې واقعا اقتصادي مشکل ډیر زیات لري هغه ته موږ بدون د کوم فیس څخه هم زمينه د تحصیل برابر.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت په چوکاټ کې د مومند او شینوارو د ځوانانو نو شورا مشر باختر شینواری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د به په یادو ولسوالیو کې ځوانان وهڅوي چې په کم پیس دکړې تر لاسه کړي.
هغه ولسوالۍ چې په اطراف او سرحدونو کې پرتې دي ډېری ځوانان تعلیم ته رسیدګي نه لري او دغه پروګرام سره به ان شاء الله چې زه د ولسوالو ځوانان دې ته تشویق کړم چې هغه ته غریب خلک دي، غریب ځوانان دي او په دورسم څخه فارغ دي، موږ به تشویق کړو چې راشي او آریانا انسټیټیوټ کې برخه واخلي او د تعلیم په ګاڼه سنبال شي.
د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی به په نرسنګ قابلیتګۍ رادیولوژي، استوماتولوژي او ټکنالوژي په برخه کې هغه خزینه او نارینه ځوانان د 2 کلونو په موده کې په 15 سلنه رعایت روزي چې د ځوانانو امیریت له خوا ورته ورپېژندل شي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد. Thank you.
سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا زه خو په سفر خدای دې د بخ بیړی روان کا الله ودری کلا نه چې او بدر په سیوا چوم ودری کلا نه چې او بدر په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم لاس پچم بد